واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د محل خبرونو ته زه وحید فیضیم د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو له مذاکراتي اساس سره کتلې دي. دا په استانبول کې د افغان سول لپاره نړیوال کانفرنس تر ځنډیدو وروسته لومړی ځل چې خغل خلیزاد قطر کې له یادو مذاکراتي ډلو سره ګوري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم نن جمعه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې په دغه لیدنه کې د دواړو لورو د افغان سول بهیر اړوند ورستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیزاد په دغه لیدنه کې د افغان سول بهیر د ګړندې کولو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د اقداماتو ډاډ ورکړي او زیاته کړې ده چې امریکا به د افغانستان او افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. همداشان خاغلی خلیزاد قطر ته د سفر په ترڅ کې طالبانو له استاذ سره هم کتلې دي. په خپل زلمی خلیزاد په قطر کې د یادو لیدونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. زلمی خلیزاد پر داسې مهال په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو له استاذ سره ګوري چې د یادو مذاکراتو لپرانستو بیا تر دې مهاله پکې د کوم مخکاره پر مختګ خبر نه دی ورکړ شوی او د افغان سولې پاړه د استانبول غونډه چې ټاکل شوې و د روان میاشتې په څلورشتمه پیل شوې و هم ځنډیدلې ده. بلخوا د امریکای ځواکونو مرکزی قومندانی ویلي چې افغانستان څخه د امریکای ځواکونو د وټلو د بهیر پتراتس کې د امنیت او ډاډ لپاره د ایچ آی ایم ای آر ایس په نامه لوړ تحرک لرونکي راکټي سیستم انتقال او نسبوي. د جګړې دغه پرمختللي تاسد د هغو تصویرونو او شرح لمخې چې د امریکا د مرکزی ځواکونو قومندانی په ټولنیزو شبکو کې خبره کړې دي له کویت څخه افغانستان ته انتقالېږي. د امریکا د مرکزی قومندانی په رسمي فیسبوک پانه کې ویل شوی دی په لوړ تحرک توپخانه لرونکي راکټي سیستمونه د اپریل په 23مه کوټ تر رسیدلی چې د ځواکونو د وټلو د بهیر د ملاتړ لپاره افغانستان ته انتقال شي. ویل شوی چې دغه راکټي سیستم د هدف وشتلو بشپړ واټن او په دقیقه توګه په شپه او ورځ کې کولای شي د 80 کیلومتر په واټن کې خپل اهداف وګولي. د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د ځنګړي سرمفتش دفتر یا سیګر وای په داسې حال کې چې معمولا د کال په لومړي او دریمه اشته کې له جنوري څخه تر مارچ پورې تاوتریخواله کمي خو د 2021 کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر یو دیرش منټې پورې بیا د مخالفینو د بدون سره د تاوتریخواله کچه 10% زیاته شوې ده چې دا د 2020 کال د همدې مودې په پرتله 10% کمواله پکې خې. په افغانستان کې د ناتو ملاتړ او یوناما د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ د ملکی تلفات لوړ رقم ثبت کړی دی. د یوناما د راپور په اساس په همدې موده کې د ملکی وګړو په تلفاتو کې 90% زیاتوالی راغلی دی. د قاتم ملاتړ وایي چې په یاد موده کې شپږ سوه درې څلوېښت کسان وژل شوي او 1315 ټپیان دي چې د دغو تلفاتو 18% مسؤلیت د طالبانو، 90% د نامعلوم وسلوالو، 3% د داعش او 1% څخه کم د حقالي شبکې پورې اړه لري. یوناما بیا وایي چې د روان کال د جنوري څخه تر مارچ 1 پورې 502 کسان وژل شوي او 1210 نور ټپیان دي. په راپور کې ویل شوي چې په همدې موده کې د افغان ځواکونو په طرفاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. همداشان ویل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې داخلي بریدونه هم 20% زیات شوي دي چې د جنوري څخه تر اپریل لومړۍ نیټې پورې 10 بریدونه شوي چې پکې 115 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. افغان چارواکو او وسلوال طالبان تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې ول منسکون کې په ډزو وژل شوی دي. دغه پیښه تیره شپه د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ په ولیان درې سیمه کې شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان نن جمعه رسنیو ته په لیګلی پیغام کې ویلي دي چې یاد کسان د وسلوال طالبان لخوا وژل شوی دي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د بغلان امنیه قماندانۍ ویان احمد جاوید بشارت امریکا غږ ته وویل چې د وژل شوو کسانو په ډله کې دوه ماشومان هم شامل دي. د بغلان د امنیه قماندانۍ ویاند
شب گذشته طالبان جنایت دیگر را در ولایت بغلان برانداختند که در دری ولیان ورسولی خنجان ولایت بغلان 7 نفر از نمازگزاران ما که از نماز تراویح بیرون میشن بعد از تیراندازی طالبان 7 نفر را به شهادت میرسان. پلیس ورسولی خنجان همزمان اقدام میکنند در نتیجه 2 نفر از طالبان کشته میشه که جسدهایشان هم نیز در میدان جنگ باقی میمونه و همچنان 3 نفر هم زخمی. یا چون به شما معلوم است که به پروسه سال و با ماه مبارک رمضان هیچ احترام ندارن، همیشه جنایت برای انداختن.
تاسو امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. په اسرائیل کې د مذهبي مراسم په ترڅ کې په ټیل ماټیل کې لزګونه کسان تر پخو لاندې شوي او مړه شوي او ژوبل دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا پیښه یو ناورین بللې ده. د امبولانس د خدمتونو ادارې چارواکي وایي چې دغه ټیل ماټیل کې شاوخوا 150 تنه ژوبل شوي دي چې لزګونه کسان شدید ژوبل دي. ځینو اسرائیلي رسنیو ویل چې په پیښه کې 40 کسان مړه شوي دي. عیني شهیدان وایي په مړو کې ماشومان هم شامل دي. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د اوربند ترټینګېدو مخکې د ویلانجمن سرحدي سیمې پر سر نخته کې قرغزستان د وژل شویو خلکو شمیر دیالستانه اعلان کړ. د قرغزستان د روغتیا وزارت نن ویلي چې په دې نخته کې چې د دواړو لورو د اوسیدونکو د ډبرو له وراولو وروسته پیل شوه، یو سلو څلور دېرش تنه ټپیان شوي دي. د باتکین سیمې په لیلک کلی کې نخته اوس پای ته رسیدل ده. د قرغزستان د باتکین پولیس د تاجکستان اوسیدونکو ملامت کړی چې په کوکتاش کلی کې د دوی د اردو په یو ډله ډزې کړې دي. د تاجکستان د سرحدي ګارد څوکلو د قرغزستان د ادارت کړی ده. بلخوا په هند کې نن جمعه هم د کورونا وایروس پیښې زیاتې شوې دي او پاوس ارشوه چې روغتون نفرانې زی ترسو لدی لوی بشري ناورین سره مبارزه وکړي. بسترنه جوړ کړي دي ترسو خلکو ته درمل او اکسیجن ورسوي. تازه 3,450 کسان په کورونا وایروس اخته شوې دي چې لدی سره په هند کې په کورونا وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 3.1 میلیون کسان ته ورسید. له متحده ایالاتونو وروسته هند په دویم ځای کې چې زیات شمیر خلک په کورونا وایروس اخته شوی دی. د هند روغتیا وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د کورونا وایروس له کبله 2,498 کسان مړ شوي دي چې په دغه هیواد کې د ټولو مړ شوو کسانو شمیر بیا 2,803 کسان ته ورسید. څېړونکي وایي چې په کورونا وایروس دخته او مړ شوو کسانو شمیر کم حساب شوی دی خو دقیق رقم نشته دی. د بسترنو پیدا کول لپاره خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د مرستو غږ کړی دی ترڅو اکسیجن، درمل او مراقبت لپاره ځای پیدا کړي. تاسول امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. بیرته به افغانستان ته راشو. د افغانستان د روغتیا وزارت په تیرو 40 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې د کورونا وایروس د یو سلو څلور نوي مثبتو پیښو ثبتېدو خبر ورکړی دی. د روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علي زینن امریکا غږ ته وویل چې له یادو پیښو څخه تر ټولو زیاتې په ننګرهار او کابل ولایتونو کې ثبت شوې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې په تیره شپه ورځ کې په کابل، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو کې د کورونا وایروس له امله شپږ تنه مړ شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دغه هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې 9,509 او له کورونا وایروس نه د مړ شوو کسانو شمیر بیا 2,601 ته ورسید. د دې مهال خبرونه هم درلودل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې نن په دوحه کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي په یو غونډ کې د افغانستان د سولې پر مسالې خبرې کوي. افغان حکومت د سولې له هڅو هرکلی کړی دی. د بل خوا سفیر خلیلزاد د دې غونډې وړاندې په دوحه کې د سولې مرکه چې پلاوي سره کتلې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر رپورت کووري.
تاکل شوی نن د جمعې په مازیګر په دوه کې د افغان سولې بهیر په تړاو افغانستان د پاره د امریکا، روسي، چین او پاکستان ځانګړي استازي د مسکو د تریکا کانفرنس په دوام په یو غونډه کې ګډون وکړ. افغانستان د پاره د روسي ځانګړي استازي زمیت کابلوف د روسي تاس خبري اجنسا ویلي چې د چین او پاکستان د سالو سربیره د یو د افغانستان د پخلاین د پاره د امریکا ځانګړي استازي سفیر زلمی خلیزاد هم په دې غونډه کې ګډون کړ. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د نن غونډې جوړېدو هرکلی کړی. د افغانستان د بهرنی چار وزارت مرسیال وایان حامد تهذیب امریکا غا کشن اړیو ته ویل چې په مسکو کې د مارچ په میاشت کې د توریکا د کانفرنس غړي اعلامیه ته په کتنې چې په کې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د جوړیدو سره مخالفت خوندل شوی او د نړۍ غونډې جوړیدو هم هرکلی کوي.
قابل تذکر است چې صلح از
خغلی تهذیب ویل د اول ورده چې صلح د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اساسي لومړیتوبونو څخه ده. موږ د هیوادونو د هر میکانیزم پرمټ او حقيقي اقدام څخه چې د افغانستان د سولې بهي بهیر د معنا لرونکو خبرو پړاو ته داخل کی ملاتړ کو
حمایت میکنیم.
په دوه کې دغه غونډه جوړیدو د مخه د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زمي خلیزات تیروس په قطر کې د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکزی پلاو سره جلا جلا کتلې کړي او د سولې بهیر په ګړندې کولو کې سره خبرې کړي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی د دغه کتنې په باب خپل ټویټر په باندې لیکلي چې د دغه پلاوی یو شمېر غړو د سفیر خلیزات سره په دې غونډه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو د بهیر په حق له خبرې کړي او ښاغلي خلیزات د سولې د مذاکراتو د بهیر د ګړندې کول لپاره د متحده ایالاتو د اقداماتو په حق له ورته معلومات ورکړي. دغه پلاوی ویل چې سفیر خلیزات په دې غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان حکومت او خلکو سره د خپل هیواد پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. په دوحه کې طالبانو سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم هم رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د مشر د سیاسي چارو برسیل او په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالبان یو پلاوی تیره ورځ د سفیر خلیزات سره کتلي دي.
2020 کال د اپریل میاشتې په 9مه نیټه مازدیګر مهال د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر محترم له برادر خون او ورسره هیئت د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي ډاکټر زلمی خلیزات او ورسره هیئت سره وکتل. په کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان په اوسني وضعیت د سولې پر روانې پروسې او نورو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړې.
سفیر خلیزات د طالبانو د مشر د سیاسي چارو برسیل او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره دا کتنه په داسې حال کې کړې چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې د هوکړې له مخې په ټول بهرني ځواکونه نن د جمعې په ورځ د افغانستان څخه وتلی وي، خو د امریکا جمهور رئیس پریکړه کړې چې خپل ځواکونه د سپتمبر په 12مه له افغانستان څخه وباسي. طالبانو د امریکا د جمهور رئیس دا پریکړه غندلې او د دوحې له تړون څخه یې سرغړونه بللې ده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک راپوښتنه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د جورجیا ایالت ته ولاړ. هغه د خپل کار په لومړي سلو ورځو کې د خپل حکومت د لاسته راوړنو او اصلاحاتو په باب د انتخاباتي کمپاین په څیر په یو لوی غونډه کې وینا وکړه. په دې اړه په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريالي پات سیوی دا کاساوره د رپورت خلاصه زموږ د همکار سید سلیمان شاه څخه واوري.
بایدن د جورجیا ایالت مرکز اټلانتا ته نږدې په ونډه کې په خپل وینا کې د 1300 ورځو په موده کې د خپل حکومت د لاسته راوړنو ذکر وکړ. سږ کال په جنوري کې د سنات مجلس په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو لخوا د جورجیا په ایالت کې د دوه مهمو چوکیو د ګټلو لامل یو باریک اکثریت د هغوی په برخه شو او جمهور رئیس ته د دې توان وربخو چې په کانګرس کې خپل اجنډا تعقیب کړي. ښاغلی بایدن په خپل وینا کې ویل ما غوښتل چې دلته راشم ستاسو او د دواړو سناتورانو جان اوسوف او رافائل وارنک شکریا ادا کوم. د همدغه دوه چوکیو د ګټلو په وجه بره زمونږ په برخه شو. 240 میلیونه دوزه واکسین خلکو ته لګول شوې دي او د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د امریکا اقتصاد 6.4% وده وکړه. د امریکایي کورنیو د پلان له مخې به په امریکا کې د ماشومانو د تعلیم ساحه پراخه شي او هم به د هغوی لومړۍ روغتیایي پاملرنه بهتره شي. بایدن وایي چې د دې برنامې د امریکایانو لپاره به پر بډایو امریکایانو باندې د مالیه جاتو د زیاتولو لاري پیسې پیدا کی. خاغلی بایدن ساکال په مارچ کې د امریکایي زیربناو درغول لپاره د 2.3 ټریلیون ډالر په مصرف پلان هم اعلان کړ. د واشنگتن د جورج ټاون په هنتون د سیاسي منیجمنت د پروګرام رئیس ټاډ بیلټ په دې اړه امریکا ته ویل نوموړی اصلا کوشش کوي چې د هغو رای ورکوونکو ملاتړ بیرته لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره د تیر کال په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه او یا هغه خلک چې د رست بیل په نوم ایالتونو کې د کار او روزګار د فرصتونو له لاسه ورکولو وروسته د ډیموکرات ګوند پرېښوده. او د 2014 میلادي کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ د بری لپاره لارې اواره کړه. د رويټرز اژانس او د اپساس د تازه سروې لمخې 55% کې امریکایان د بایدن د ادارې له اجرااتو نه راضي دي، او 15% خلک چې د امریکا د نفوس غوښت اکثریت تشکیلي د کوویډ 19 د پندیمیک یا وبا په خلاف د بایدن د ادارې له اجرااتو نه خوشاله دي. 25% کې امریکایان د امریکا د اقتصاد رغول لپاره د بایدن د ادارې د اقداماتو نه خوشاله دي، خو یوازې 20% کې د مهاجرت په باب د هغه پر پالیسۍ خوشاله دي. د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند سناتور ټیم سکاټ په دیاله امریکا غږ ته ویل:
Weakening our southern borders and creating a crisis is not
زمونږ د جنوبي سرحد کمزوري کول او د یو بحران یا نورین پیدا کول له خلکو سره همدردی نه ده. جمهور رئیس بایدن د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو دراوصل په منظور یو قانوني لایحه کانګرس ته لیږلې ده، خو منظورېدل یې ممکن نه ښکاري. نوموړي د جمهور رئیس مرستیال کمالا هیرس موظف کړي چې د مکسیکو، هندوراس، ال سلوادور او ګواتیمالا له حکومتي مشرانو سره وغږیږي، او د لاتین امریکا له دغو هیوادونو د فقر او د اوباشانو د تشدد په شمول امریکا ته د کډوالو د بهیر د اصل عواملو جړې راوسپړي او په متبادلو لارو چارو سره وغږیږي. بایدن د جورجیا ایالت ته دا سفر په داسې حال کې وکړ چې د هغه ایالت جمهوری غوښتونکو ګوند د انتخاباتو په باب نوی قانون نافذ کړ. دیموکراتان وایي چې د دې نوی قانون مقصد دا دی چې په انتخاباتو کې د اقلیتي ډلو غړي د رایې چولو له حق نه محروم شي. ښاغلی بایدن په دې اړه وویل: بالکل غلط او همدا دلیل دی چې موږ باید د رای ورکوونکو د حق د خوندي ساتلو په غرض همدا اوس په کانګرس کې نوی قانون منظور کړو. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس بایدن، لومړی میرمنه د جمهور رئیس مرستیال کمالا هیرس او د هغه میړه دویم جنټلمن با بایدن د ادارې د لاسته راوړنو په باب امریکایانو ته د معلوماتو ورکولو په غرض مختلف ایالتونو ته خپل سفرونه جاری وساتي. سید سلیمان شاه د امریکا غاګ واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غاګ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په داسې حال کې چې د کورونا پیښې زیاتې شوي، ترکیه د پنځشنبه په ورځ د درو اونیو د لپاره سخت قیودات وضع کړل. ترکی چارواکي په ابتدا کې د دغه وایروس د مخنیوي په برخه کې د باریا ادعا کړې و، خو اوس کې د هیڅ د هیواد په ناسنجول سوي ډول د محدودیتونو د لری کېدو قیمت ورکړي. نور تفصيل په راپورټ کې ووري.
دا په ترکیه کې د کوینو له سوباله په لاره هیڅ تر ټولو سخت بندیز دی چې لګول شوی. د خوندزیو نه نیولې تر پلورنځیو پورې بند شوی دي. یوازې د خوراکي توکو پلورنځیو په څیر اړینو کاروبارونو ته د خلاصېدو اجازه ورکړل شوی. د استانبول یو شمېر کاروباریان وای دوی د راتلونکي په اړه بیره لري.
زنه غواړم چې دا د اتلس ورځو بندیز غیر عادلانه وبولم، خو په حقیقت کې زه دې ته د پای پر سترګه ګورم. ترکان د بشپړې ناامیدۍ په حال کې دي. دا یوازې ترې وی کچې پوري د زغم وړ ده.
د ترکیه حکومت د ترکان لپاره هیڅ مالی جبران نه دی اعلان کړی. د ترکیه محلي رسنیو د رپورټونو په اساس لادمه خد غیر رسمي بیکاری کچا 25% څخه لوړه ده. په داسې حال کې چې مرستندوی ډلې د بیوزلۍ د ډیریدو راپور ورکوي او خبرداري ورکوي چې د ټولنې لوی برخې د کافي خوړو موندلو لپاره مشکل لري. په خار کې یوازې هغه کسان ګرځېدلی شي چې ځانګړي اجازه لري. ترکیه د چهارشنبې په ورځ د 40,000 پیښو راپور ورکړ چې دا په اروپا کې تر ټولو لوړه شمېر ښیي. د ترکیه د طبي اتحادیې رئیس سیګنم کورورو وایي چې د ترکیه روغتونونه په سخت وضعیت کې دي.
د روغتون چپرکټونه لا د مخه ډک دي. په ځانګړي توګه د عاجلې برخې دوی باید د کورنولس نوي کلینیکونه خلاص کړي او همدارنګه د روغتیا برخې مسلکیان به ناهیلي شي. دوی د مخه ستړي دي او په دې نوي حالت سره به پر روغتیایي سیستم لوی پیټه یا درون بار شي.
نوی پیخی ورسته له هغه ډیر شو چې حکومت په مارچ کې محدودیتونه کم کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان حتی ټول هیواد ته سفر وکړ او په کوردنه لوبغاله کې لوی ګوندی غونډه جوړ کړی چې د اپوزیشن ګوندونو له خوا یې سخت غندنه وشوه. اردوغان د دوشنبه پورې نوی بندیزونه اعلان کړل او خبرداري ورکړ چې ترکیه په دې کې ناکامه شي نو درون قیمت به ورکړي. په داسې وخت کې چې اروپا د بیا پرانیستلو مرحلې ته ننوځي، اردوغان وویل ترکیه باید په چټکۍ سره د قضیو شمیر له 15,000 څخه هم کم کړي او که داسې ونشي نو دوی به وروسته پاتې شي. هغه وویل ترکیه به د دې پایلې له سیاحت څخه تر تجارت او تعلیم پورې په هر ډګر کې به وګوري. سیاحت د ترکیه اقتصاد لپاره حیاتي ګڼل کیږي، د بهرني عاید اصلي سرچینه ده او په میلیونونو کسانو ته دندې برابروي. د روختونونو ډکېدو او د سیاحت فصل رسیدو سره شنن کې ورستي ګزبندیز یو داسې نه خبري چې انقره په هدلې وخت ژر د لاسزي. ګالرانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کورونا ایو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنا یم.
همز مرده خبریال گل رحیم نیاز بن رپورت چې له کندوز څخه راستولې دي. په کندوز کې د ناامنیو او په کلیوالو سیمو کې د عامه روغتیا د واک د کمیدو له امله یو شمیر هغه کسان چې مسلکي زده کړې نه لري په صحي برخه کې فعالیت کوي. نور حال په رپورت کې باوري.
د کندوز اوسیدونکو وایي چې د خار په شاوخوا سیمو کې یو شمیر کسان چې یوازې له څو دولت درملو سره بلد دي، درملتونونه یې جوړ کړي او ناروغانو ته د درملو توصیه کوي. خو د عامه روغتیا مسولین وایي چې دوی د خار دننه د هغو درملتونونو مخه نیسي چې جواز ونه لري او په خار کې د دغه پروسې له بشپړېدو وروسته به ولسوالیو کې هم د غیر مسلکي کسانو مخه ونیسي چې په صحي برخه کې کار کوي. د قندوز د دشتیارچی او خان آباد ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکي په کلیوالو سیمو کې د غیر مسلکي کسانو د صحي فعالیتونو په اړه داسې وایي.
په قندوز ولایت کې په لرې پرتو سیمو کې داسې په نامه ډاکټران شته چې نسناد ثبوت نه لري هلته کار کوي، حتی هغه د پیچکاري د تیرولو طریقه انداز هم نه ورځي. او بله مهمه دا چې د ګاونډیو هیوادونو نه په یو نامه بل نامه ډاکټران راغلي دي، حتی ښځینه ډاکټران شته په لرې پرتو سیمو کې، حتی زموږ افغانانو سره دلته ودونه کړي دي.
د کلینا تر خار پورې ک چرته دوی ناروغ براولي نو تبان چې زر دوه زر به په مصرفي کې دا چې په کلی کې ډاکټر ولري نو عمل ته ورځي که هغه دوا خپل ورته په فائدہ تمامه شول او که په تاوان باندې وي مجبور دي. هیڅ زده کړې هم نه وکړي خو بسانه ډاکټر معرفي کړې د کلی خلک هم مجبور دي چې غوته مراجعه وکړي.
دغه خلک وایي چې په قندوز کې لدی پرته چې ځای غیر مسلکي خلک په صحی برخه کې کار کوي، د گاونډي او زینو هیوادونو خزینه او نارینه ډاکټران هم په کلیوالو سیمو کې ماینه خاني لري. د قندوز د ولایتي شورا غړی اسد الله سعادت وایي چې د روغتیا په برخه کې دولتي مسؤلین یوازې په هغه سیمو کې فعالیت کولای شي چې د دولت تر واک لاندې وي، خو هغه سیمې چې د دولت له واکه وتلې دي دوی د هغو غیر مسلکي کسانو مخه نشي نیولای چې په صحیح برخه کې فعالیت کوي. د قندوز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی دا مني چې یو شمېر کسان په غیر قانوني ډول صحیح مرکزونه چلوي، خو د دغه ډول مرکزونو د مخنیوي کارونه یې پیل کړي دي.
زه دا منم چې د ولایت په سطح باندې داسې دواخانې او داسې مراکز چې هغه خود سره فعالیت لري، تر ډیره بریده مو هغه څوک چې جواز مستحق دي هغه جواز نو هم پیراوړي دي، چا چې تحت پروسو هغه منم هغه مراحل پوره کړو. پروسه داسې نه ده چې موږ چې دا اکمال تر رسیدلې ده، دا دوام لري. اول قدم کې په خپل داخل د خار د قندوز کې او بیا د دین روسه به دا ان شاء الله دا پروسه ورسوالي تر روانه.
د قندوز اوسیدونکو وایي چې تیر کال څو تنه خارجي اتباع چې په صحی برخه کې د خار دننه له جواز پرته فعالیت کوي و نیول شوی وو، خو په هغه سیمو کې چې د دولت تر واک لاندې نه دي اوس هم داسې کسان صحیح مرکز مرکزونه لري چې مسلکی زده کړې او دولتي جواز نه لري. ګلریم نیازمن، امریکا غاګشنا رادیو.
د امریکا غاګشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې وو.
د امریکا غاګشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د پکتیا د اریوب زادې ولسوالۍ د شونځي شوونکو او زده کوونکو وایي چې د شوونکو او د درسي توکو لکمبوت سره مخ دي. دوی له دولتي چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د دوه ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي. خبريال ابراهيم رحيمي په همدې حقله دار پورته لري.
د دې پکتیا د اریوب زادې ولسوالۍ د هاشم خیل دره کې د روکیانو په نوم یو خوانځای دی چې اوس مهال نږدې دیار لسواز د کوونکو په کیسه دکړې کوي. د دې خوانځي مدیر اجب خان وایي کسه هم په افتخاري ډول یو شمیر لوستې ځوانان د خوونکو په توګه ورسره کار کوي او د ستونزې سره سره هواره شوی خوري درسي خونو او توکو په ځنګړې توګه د کتابونو لکه مخت سره مخ دي.
په بار بار مونږ په هنر ریاست ته پیشنهادونه کړی دي چې ان رئیس احکام را کړی مربوطه شوبې ته لیکلي دي چې جدي اجرات وکړي خو تر اوسه پوری هغه اجرات د چا دیوالې په مورید نه دي شوی. صحیح وبنلرو همدا حال تشنابونه نه لرو او د کتابونو کمبود سره ډیر مخ یو تر اوسه پوری مونږ پلیسی کې د دولت چې هغه مونږ سره د دوی چې هغه نصاب درې کلنه دوره پرکېږي د یو کتابونو شمیر په سیم کې یو یا دوه کتابونه نور اکثره کتابونه مونږ ته ځکهونکو اخیستي دولت طرفه مونږ ته کوم کتابونه اوس په حال نه دی راکړل شوی.
یو شمیر زده کوونکي وایي چې دوی له جملې ځینې زده کوونکي کتابونه او نور درسي مواد په پیسو اخلي خو زیاتوي چې د اقتصادي مشکلاتو پر اساس ټول زده کوونکي د اخیستلو واس نه لري.
نن می زبیح الله او د دولسم ټولګي زده کوونکو يم تقریبا د کتابونو لکه مخسره مخامخ من لابراتوار نه لرو لابرانت نه لرو د درسي مواد نه لرو همدارنګه د استادانو لوی استون زچتاس ته معلومه ده د استادانو کمخ د من پلیسي کې د غادي منځته لمنځت لري همدارنګه موږ د اوبو سیستم نه لرو.
د نور استون زونیم ګرتیا او ترڅنګ پټولیس ډول د پکتیا خوونځري 2015 خوونکو لکه مخسره مخ دي خو چارواکی وای چې د ستونزې تر ډیره بریده دل وستو کسانو په مرسته هواره کړي. د اریوب زازی ولسوالۍ اوسیدونکو په شمول وای چې خلک د معرف له بهیر سره پوره همکار دي خو زیاتوي چې دولت د هغه ستونزې هواره کړي چې د خلکو وس نه ورته رسیږي.
زه په دانې شکر او باسم چې د مو په خپل کور کې لاس 15 کس از د کوون کې دي او مخ کې مو یو نفر نه لرلو وس لاس نه پر 15 نه پر 15 نه پر داس د کوون کې لرو.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
دا هم د خبرونه ورستۍ رپورت در نوریدونکو په یوټیوب کې د ماشومانو د ساتيري ویډیوګانې خورا مشهور دي. د غلړی اوس مخ په پرخېدو ده او په شک کاروبار بدل شوی ده. د میشل کوین د رپورت خلاصه نظرانه یوسف سي تاسوولې.
راین کاچی نه کلن ستورې په خپل یوټیوب چینل کې نه هیڅ ملیونه پیرودونکو لري. د غدراین او د هغه د کورنۍ د لپاره د کلنی اعلاناتو د عیدنه ملیونونه ډالر جوړوي. فوربس وايي چې راین د تیرو دریو کلونو د لپاره د یوټیوب د ټولو نه زیات عید جوړ کړی دی. د نیواډا لاس ویګاس پونتون پروفیسر بنجامین بروس وايي مو دغه ویډیوګانو په ملیونو زله د لیدل کېدو خبره کوم. ما شومان د لوبو د شیانو سره لوبيږي. د یوټیوب کورنۍ په خپل چینلونو سره د لوبو او برانډونو سره اړیکه لري. د 2015 کال نه راپدې خو د هغه نوسته چې یوټیوب بل شوې ده ګرش مرکزانو د ویډیوګانو په جوړولو سره خلکو ته ځانونه رسولې دي. زینو په دغه کار کې ډېر زیاتې پیسې هم جوړې کړې دي. خلک د خپل کورنۍ او ماشومان سره د ژوند په مختلفو اړخونو ویډیوګانې جوړوي. د لوبو شرکتونو او پرچون پلورونکو د فرصت نه ګټه واخیسته دوی په دې چن باندې اعلان کول یا د یوټیوب د ستورو په وسیله د خبرو محصولاتو په اړه د معلوماتو خبرول او په هغه نظر کتنه کول پیل کړل. بنجامین پورس وايي دوی د دې یوټیوب چینل د لاري اوس ماشومانو زوارانو او احتمالي لیدونکو ته مستقیم لاسرسی لري. د امریکا د حکومت قانوني ادارې په انلاین نفوس کوونکو فشار راوړي چې دا سرګند کړي چې آیا دوی د لوبو او نورو محصولاتو سره د لوبو کولو د لپاره معاش ترلاسه کوي او کیای په وړیا توګه ترلاسه کوي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې